ګاکو یا هم ناستک او په دې یو شخړی په حلول لپاره دا جرګه په څه رقم ده، یعنی دا ان نوی دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات لرو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی، او په دوی کې مشر او کشر او مور او خور دا څه رول لري، او دا مې پکې څېړل دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکې څېړل دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو، او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتڼ دی. ملي اتڼ څنګه دغه شو تر دې ځایه راورسېدی، او ملي اتڼ څنګه موږ خپل کړي، او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتڼ اتمن شته.
تر اتڼ پورې کړه سو دا اتڼ څه کوم تاریخ شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني اریایي ټولنو کې اتڼ یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتڼ کوي دی یوازې دا یو ورزش بله، او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي، د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسره کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داس یو تاریخچه لري په خوانی یو دغه
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي هغو څه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنی توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر ټلویزیون کې وو که راډیو کې وو، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته سینلیک هم راکړي د دې کتاب دپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې سینلیکونه یې راکړي دي، او دغسې نور ځایو کې، یعنی زه ډېر تشویق سه وایم. بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي، تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی، او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مینې هم لکه د شیر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول پیونه دي سلا. افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده، او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي، او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه رشیدی یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوي ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډېره ښکلې کوچنۍ لور لرله. دې چې په خپلې لور باندې نوم کېښوده، نو لویه مېلمستیا یې وکړه، او دې مېلمستیا ته یې له یوې ښاپیرۍ پرته چې له بده مرغه هېره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپیرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپیرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله، او چې د ماشومې نجلۍ د زنګو په خوا کې تېرېدله، ویې ویل په 14 کلنۍ کې به ځان پستن ژوبله کړې او وبه مري. ملکې چې دا خبره واورېده، له خولې یې چیغه ووته، نه نه، خدای دې نه کوي. یوې خیرمنې ښاپیرۍ کوډې وکړې، او د نجلۍ د مړینې ښیرا په دې بدله شوه چې په شپارس کلنۍ کې کنجلۍ ځان پستن جوبل کړي په یوه اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده ای لویدله او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلی پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپل شپاړس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل، د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلې خدمتګاری ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لورې یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به می څه وخت راویښه شي؟ ښاپیری سړه سا وایستله، ویې ویل، نه پوهیږم. ملکې وویل، په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیری ورته وویل، شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه را مات وه، بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیری په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبی د نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرې ایستله. د ښکلي شهزادې په سپین مخ کې د ګلابو غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیری له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده، داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیری داسې کورې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر وو یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیری دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزاده راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزاده به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چیرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثر وقت پوره سکوت او سکون وو. په دغه چپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی وو. شهزاده زلمی وو، ښکلی وو او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و، څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یې وسترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ورداخل شو او هورې یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلی کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل، اوه تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډې ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلی او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله ل دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله ونی ځم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤل مدیر ښاغلی محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي، تر دوه کال ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله ونی ځم ورسره ملګرې سوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایسته چې د دې علت د دومره ځان څو ولی و ځنډې ته دومره
مرسله ونیزه لکه څنګه چې استعمالو مده شپه کلمخ کې مرسله مجله شپه کلمخ کې ل غزنی څخه خبره ده پیل وکړ او په هغه وخت کې په غزنی کې لمړنۍ بشپړ پښتو مجله وس ل غزنی څخه خبره ده دا موږ زموږ ملګرو په هڅو کوښښونه باندې ترځه را ورسول خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولی چې دغه د چاپ لګښت یې ورکړو نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله هغه مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوا اخلي نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بېرته ډېر ستونزمن دي
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي ان شاء الله
دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او ونیز دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د ونیز او د مجلې زیات لګښت سوداګری ز خبرتیا ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبر کړ د تر ډیره هدف کوشش وکوسي بیا دواړه او مجله او ونیز بیا د اسلام ځند سره مخامخ نشي او هم دغه لار ته ان شاء الله دوام ورک
په دواړو خبرونه کې هم په مجله کې هم په د ونیز کې څه تغیرات راغلي دي تیر ځل مو سیاست کم وو البته نور مسایل به ډیر
موږ سکله دغه د مجلې تر څنګ دی ونیز نه توکو نو موږ دواړه سره بیل کړلې مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مزامین او مطالب ته ځانګړې کړې ده او په ونیز کې به تر ډیره هدا دي خبری او برخه ډیره ده سیاسي تبصری ډیره دي د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او گزارشونه د خلکو ستونزې هغه فکر اخلو مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مزامین ته ځانګړې کړې ده په دغه کې بیا خبری او برخه ده او گزارشونه د راپورونه د سیمې حالات د شاوخوا ولایتو د مشکلات ستونزې دي
راپورونه ستاسو خبري اعلان درته چمتو کوي او د نور مطبوعاتو نه راخلی
نه موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام او ملګر سره مخ کې په مرسله مجله کې همکار ولو نو هغه خپل همکاري را سره کوي البته هغه په نور رسنیو کې دند لري خبرې اعلان دي مګر لمر سره هغه دی خپل همکاري پر بنسټ مثلا 15 شپه کس دي نو چې په ونه کې یو خبر مخترک کوي هغه موږ لپاره کفایت کوي یعنی ځانګړي د مرسله لپاره دی کار کوي او خبرونه راپورونه مخته تیاروي
مرسله تر دې لمخه څو غني خبره سوي
څوار لس غني مخ کې خبره سوي و دا اوسنۍ د مجلې 15 سمه غنه ده
دواړه لغزنی خبريږي ک
بلې و دواړه لغزنی نه خبريږي او د غزنی ترڅنګ په پکتیکا زابل کندهار او کابل ولایتونو کې مشل کی
څو غني خبريږي دا مجله هم د سه ونیزه
زر غني
الاول دینه لغزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي
که څنګه چې ما مخ کې ویل کله چې نن څنګه شپه کله مخ کې موږ مرسله مجله پیلواله نو په هغه وخت کې د داسې فعالیتونو ډیر کم او ما درڅول سي په غزنی کې لمړنۍ بشپړ پښتو مجله مرسله ولا خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډیر سوي دي موږ په غزنی کې ډیر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري مثلا کلیواله د ملګري ټولنه ده هغه پراخ ادبی فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې غونډې جوړي سیمینارونه جوړي د هغه ترڅنګ د غخ په نامه یو مجله ده چې هغه هم د کلیوالو ادبي ملګري ټولنې لخوا خپریږي همدارنګ د ژوند مدني ټولنې په نامه مقبله ټولنه لرو هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نت کړی ده چې هغوی هم یو مهالنۍ مجله چاپ کړي د ترڅنګ یو بله د یومان په نامه یو بل نوی مجله نو اوس تر پخوا د فعالیتونو په غزنی کې ډیر خصوصي دي
غیرت صاحب څه فکر کوي غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي اخبارونه دي مطالب هم ډیر سره ورته نه
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپرایي تقریبا
د هغو بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم
ادبي منصره ورته کېږي.
تروسه خو نه دی ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخته جلای لیکنه وکړي او غښته جلای لیکنه وکړي بل جلای لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په د پښتون میشته سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخته رالیږي. حتی زه دا استطاعت ویلی سم چې د ونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره ونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه یې خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلوونکو ترمنځ هغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو رالېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزني کې و به نه چلی؟
زما په نظر خو ډېر ښه کاري دا، خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو، نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ راپوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زه ورسره موافق یم، دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای بریالی لر.
تاسو څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا سی ورځ براسي جستا شال بنوي سوي وي، دا سی ورځ براسي چستا شال بنوي سوي وي، شپه به تیره سوي وي او کال بنوي سوي وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، اوس به سور بدل سي د زړه تال بنوي سوي وي. بیا چې لس اته کاله بس کلي ته را وګرځو، بیره به همدا وي مګر ټال بنوی سوی وي. غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندی وڅټه غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندی وڅټه بیرته چې راځینو دا دیوال بنوي سوي وی اوس بدی سما هغه وړې خبرې هېرې وي ته به پیغله سوی یې ستا خال به نوی سوی وي وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي خوښ به په ګل نه وي څوک مثال به نوی سوی وي داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي
زخم شنډ کېدا د تر پسړي کو کې خوان پرېدا ترخه ترخه لمحې خوږې کا جدا جدا زنا یو سګا چیرته بانګرا تر ګورې زړې شوینا راشل پستر ګوکې می خو شا راشل پستر ګوکې می خو شا چې د بل تون شوګرې دړې وړ شنا راشل پستر ګوکې می خو شا راشل پستر ګوکې می خو شا پہچان ہوگی گی تو رنظر پو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹی میں ہوگی گی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چد دل تن شوگیری دڑے وڑشن